مشر پیترو پوروشنکو ته ویلي دي چې امریکا به په دغه هیواد کې امن بحالولو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون یو بیان کې وویل چې له یوکران، روس او نورو خواوو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي.
اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله ورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ جرګې او پنچایت ته د قانوني حیثیت ورکولو قانون منظور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د جرګې او پنچایت په نوم چې کم ظلمونه کېدل، نو امکان دی چې د قانون له وجې به اوس د هغه ظلمونو مخنیوی وشي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو مهم قانون دی او د دې منظوري هم په متفقه توګه ورکړې شوې ده، خو ضرورت د دې خبرې دی چې عمل درآمد دې پرې هم په صحیح وکړی شي چې غریبو ته انصاف ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په چترال کې د ممکنه سیلاب نه بچ کېدو لپاره خبرداری جاری کړی دی. د کم وروستو چې سیلانیانو او ځایی اوسیدونکو له احتیاط کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د تیرو دوه درې کلونو دوران د موسمي تبدیلیانو له وجې یو شمېر پیښې رامخته شوې او ضلعي انتظامیه خلک محفوظ ځایونو ته رسول او متاثرینو سره مرستې کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ضلعي انتظامیه د ناکامۍ جایزه او یوه غټه وجه دا ده چې ورسره د هنګامي حالاتو مقابله کولو لپاره تربیت یافته عمله موجوده نه ده او نه ورته صوبایي حکومت، پی ډی ایم ای، وفاقي حکومت او ان ډی ایم ای عمله ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پی ډی ایم ای له پکار دي چې د ممکنه هنګامي صورتحال په رڼا کې چترال ضلعي انتظامیه سره مرستې لپاره دې په فوري توګه عمله ولیږي چې پر وخت امدادي هلې ځلې شروع کړي شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د 1500 بسترو د غاینی هسپتال د جوړولو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې یو نوی هسپتال جوړول یوه خبره ده، خو دا هم پکار دي چې د پیښور په شمول ټوله صوبه کې څومره هم د زنانو هسپتالونه او غاینی یونټ دي، نو هغه ته دې هم توجه ورکړي شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د صوبې په هسپتالونو کې زنانو لپاره نه صرف بستر د ضرورت نه ډیرې کمې دي، بلکې د سرکاري هسپتالونو په غاینی یونټو کې د پردې نظام هم خراب دی، نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته هم خپل پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وڅېړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي هند د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تمه لري چې د پاکستان په اړه خپل سخت دریځ عملي کړي. بلخو رایټرز خبري جانس په خپل ولیکنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لری کېدو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
کونسل آن فارن ریلیشنز څېړنیز اداره لیکي هند هیله لري چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د پاکستان په اړه هغه سخت دریځ عملي کړي چې ورسره به پاکستان په خپله خاوره په پټن ځایونو کې موجودو وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې ترهګرۍ ضد مبارزه د انتظامی په لومړیتوبونو کې ده. مقاله لیکي لکه څنګه چې پخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر میډلین البرایټ هم ویلي و، پاکستان یو نړیوال مشکل دی چې پالیسي د تناو ښکار او نه هواریدونکي ده. مقاله لیکي د امریکا د مختلفو حکومتونو انتظامیو مراعات ورکولو سره پر پاکستان د لوګو محدودیتونو هڅه کړې ده چې دا شاندار هیواد له خپلې خاورې ترهګري ختم کړي او د اټمي وسلو پیداوار کم کړي. اداره لیکي د 2001 کال د ستمبر میاشتې راهیسې پاکستان ته په دې هیله ولسي او پوځي مرستې ورکول کیږي چې د دې هیواد حکومت او پوځ به نړیوالې ذمهوارۍ پوره کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې ته وهڅول شي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونه لري کړل چې ورسره د نوموړي افغانستان ته په آزاد تلو لپاره لارې پرانستل شوې. افغان حکومت په ستمبر میاشت کې له ګلبدین حکمتیار او دغه وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تړون په برخه کې له نوموړي څخه د بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر دې تړون له دې قبله سنو افغانانو د بشري حقونو ډلو نیوکې هم کړې وې چې له دې سره به حکمتیار او د هغه جنګیالي وبخل شي. اشانس لیکي که څه هم د افغانستان په موجوده نامنۍ کې ګلبدین حکمتیار لږ رول لري، خو نوموړي د 1990 لسیزې کورنۍ خونړۍ جګړه کې مهم رول لوبولی و. په دغه موده کې پر حکمتیار پر کابل د توغندي او وشتلو او د نورو بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګول شوي وو. اشانس لیکي د افغانستان حکومت له ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لری کولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د افغانستان سولې او ثبات په لور یو لوی ګام بللی دی. اشانس لیکي د تیر کال ستمبر میاشت کې ګلبدین حکمتیار له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له یو نامعلومه ځایه د سولې معاهده لاسلیک کړه او له هغه راهیسې د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو د ځای سیګي په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ملګرو ملتونو لخوا پر حکمتیار بندیزونو لرې کولو سره افغان چارواکي تمه لري چې نوموړی به ډېر سر بیرته کابل ته ولاړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا عدلیه وزارت د هغې یوې عدالتي پریکړې پر ضد اپیل کړی چې په ترڅ کې د هغې هېواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اووه اسلامي هېوادونو د وګړو امریکا ته پر ورتګ لګول شوي موقتی محدودیتونه لغوه ګرځول شوي دي. پر دې موضوع تفصیل منور شاه.
تیره ورځ د امریکا عدلیه وزارت د هغه عدالتي فیصلې خلاف اپیل کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته په ورتګ ارزي محدودیتونه لغوه کړي دي. دغه محدودیتونه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او شام په خلکو لګول شوي ول چې د ختمېدلو د عدالتي فیصلې وروسته یې د یادو هیوادونو خلکو امریکا ته ورتګ توند کړی دی. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان په امریکا کې دننه او بهر مظاهرې راپارولې دي. د تیرې جمعې په ورځ د واشنگټن ریاست په سیاتل ښار کې یو وفاقي جج جیمز رابرټ دا فیصله په دې بنیاد وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د محدودیتونو لګونکي فرمان له وجې د عامو خلکو ژوند د زیان سره مخ کېدلی شي. د دې په جواب کې ولسمشر ټرمپ په ټولنیزه رسنۍ ټویټر یو شمېر پیغامونه خپاره کړل چې پکې یې جیمز رابرټ تش په نوم جج بللی دی. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه خپل یو ریپورت کې لیکي چې یوې خواته خلک د ولسمشر ټرمپ دغه پیغامونه تر حد وتلی بولي او وایي چې نوموړی هغه عدالتي نظام له پامه غورځوي کوم چې په هیواد کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس هلې ځلې په نظر کې ساتي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په فلوریډا ریاست کې خبریالانو ته ویلي چې د هیواد د امنیت په اړه فیصله کې به یې انتظامیه بریالي کیږي. د امریکا عدلیه وزارت د عدالتي فیصلې خلاف په خپل اپیل کې موقف اختیار کړی چې وفاقي جج جیمز رابرټ د ولسمشر فرمان لغوه کولو لپاره قانوني دلایل نه دی وړاندې کړي او نه یې په دغه فرمان کې کومه قانوني نیمګړتیا په ګوته کړې ده. رویټرز لیکي چې د امریکا د خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ویلي دوی په دغه وروستي عدالتي حکم عمل شروع کړی دی او تمه ده چې د یادو اوو اسلامي هیوادونو ګڼ شمېر خلک نن یعنی د اتوار په ورځ امریکا ته ورتګ شروع کړي. دا راز امریکایي حکومت وایي چې د سبا یعنی ګل ورځ نه به امریکا ته د کډوالو ورتګ هم شروع شي. خو که د ټرمپ انتظامیه اپیل وګټي نو ممکنه ده چې په اولو کې د فرمان عملي کېدلو په سیر یو وار بیا په ایرپورټونو ګډوډي رامنځته شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
افغان چارواکو او د حزب اسلامي غلو پرون په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو غو پریکړه وستایله چې لمخې د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ترهګرو له لیست څخه وستل شو. افغان چارواکو ویل د سولې لپاره د دوی ښه نیت باید طالبان هم روغې جوړې ته وهڅوي. له کابل د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه پر ګلبدین حکمتیار د وزشیو تحریمونو لري کول نیک او منطقي ګام بولي. د افغان حکومت له لوري د دغه کمیټې مشر ډاکټر اکرم خپلواک د شنبه پورس کابل کې خبري ناسې ته ویل
د موافقتنامې یو مهم
بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د جمعې په ورځ د القاعده داعش او نورو اړوند ډلو له لیست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم لرې کړ. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی و. په ورته وخت کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم د امنیت شورا دغه پریکړه منطقي او د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره وبلله. خغلی کریم وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه حزب د زندانیانو د خوشي کېدو او د هوکړه لیک د دریو نورو مادو چې په راتلونکو ورځو کې به پلي شي کابل ته راشي.
آزادي تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره کمیر مجاهد حزب اسلامی
دی وید یو شمیر زندانیانو خوشی کیدل مهم دی زکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل تراشی او یو مور د خپل زندانی زوی لپاره لاس په دواوی. د کډوالو لپاره د زمکو ویش امنیت او څلورمه موضوع د هغه د اوسیدو د ځای قطعی تثبیت دی.
نقطه چهارم تثبیت قطعی محل اقامتشان است.
د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم استل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بندیزونو له لیست د حزب اسلامي د مشر لری کول په افغانستان کې ټولو وسلوالو ډلو ته دا پیغام رسوي چې یوازې د سولې لارې کولای شي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سوردونکو ونځ خبرونه د باختر ستوري درته ورو ده. پروگرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامو د لوبغاړو په ستونزو یو ریپورت ولرو. بیا به د ختیز خبرندوی ټولنې له مسول اکرام الله اکرام سره د ټولنې په خبرنیزو هڅو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بنګړو په اړه یو کلتوري ریپورت تتم شو. لومړی ریپورت درازو د افغانستان په لویو یا هغو ولایتونو کې چې د زون حیثیت لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر او موسیقي مدیریتونه لري. خو ننګرهار هم د ختیځ زون مرکزی ولایت دی چې تر اوسه پکې نه د موسیقي او نه هم د تیاتر لپاره مدیریتونه پرانستل شوی دي. د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي له مرکزی دولت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ورته مدیریت منظور کړي. نور حال په ریپورت کې درکو. سره له دې چې د ننګرهار تیاتر ټولنې د هیواد په کچه د سټیج ډرامو په فستیوالونو کې څو ځلې لومړي مقامونه هم ګټلي، خو لا هم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې رسمي مدیریت نه لري. د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړي وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې له وزارت نه د مدیریت غوښتنه کوي، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی اړول شوی. د دغه ټولنې یو تنفال غړي فضل رحمان شمس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په لوی ولایتونو کې چې هلته رسمي بڼه لري تیاترونه، ننګرهار چې لوی ولایت دی او د فرهنګ کور دی، دلته رسمي مدیریت نشته دی. لوبغاړي شته دی، لیکوالان شته دی، لارښود د تیاتر دپاره مونږ لرو. په نړیوال معیار باندې مونږ ډرامې جوړې کړې دي، په فیسټیوالونو کې مونږ لومړي مقامونه ګټلي دي، خو له بدبختانه چې مونږ رسمي مدیریت نه لرو په ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې. غوښتنه مو دا ده چې د دې په خاطر باندې چې دلته یو اداره موجوده وي، مدیریت موجود وي، تر څو دغه لوبغاړو صحیح پالنه وکړي، نو یو د رسمي مدیریت غوښتنه څنګه لرو شي باید وشي.
د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی محمد شاه مجرو د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ د مدیریت غوښتنه هم کوي.
په کڅر داستون زمونږ په ننګرهار کې لرو، چې ننګرهار یو
د فرهنګ او د علم زانګو دنو بنا ان د دوه څنګه چې موسیقي د بل تیاتر دې ته ډېر اړتیا لري ځکه چې موږ دلته تیاتر ډېر ښه لوبغاړي لرو او د موسیقي ښه هنرمندان لرو دغه هنرمندان او دغه تیاتر لوبغاړي چې موږ نه ځای کېږي نو موږ ته په کار ده چې دا خلک موږ منسجم کړو نو د په خاطر موږ څو ځلې وړاندیز کړی دا اوس هم زموږ هیله دا ده چې دغه څانګې ته توجه وکړي او دغه دواړه څانګې فعال شي
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وایي چې دوی ته وزارت ډاډ ورکړی دی چې سکل ورته د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ او ګالری مدیریتونه هم منظوروي
په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ ریاست څو څو ځله پخوانیو وزیر صاحبانو ته وړاندیز کړی چې باید دلته د تیاتر یو مدیریت وي دلته د موسیقۍ یو مدیریت وي اگر په هغه وخت کې بدبختانه نه پوهېږم چې څه دلایلو منظور نه شو اوس ډاډ ترلاسه شوی دی چې موږ ته د موسیقۍ یو مدیریت د ګالری یو مدیریت او د تیاتر مدیریت منظوروي تیاتر ډېر اړین دی تیاتر د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګي خدمتونو یوه برخه ده د فرهنګ یو جز دی او دا باید له پامه ونه غورځېږي موږ خپله په دې باور یو او هیله مو دا ده چې ډېر ژر د تیاتر مدیریت ولرو
یا د دې وی چې د ننګرهار تیاتر ټولنه تر شلو تنو پورې لوبغاړي لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ملي مناسبتونو او ځانګړو کلتوري ورځو ډرامې ستیج کوي چې د کتونکو پام یې ور اړولی دی د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د ختیس پرندوی ټولنې له مسول اکرام الله اکرام نه اوریدلې وی چې د تیر شپږو کلونو په دوران کې کابوسل انوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي دي دا چې یاد ټولنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم کتابونه لیکدوي او کسنګه د مرکی په دویمه او وروستۍ برخه کې به تری واورو
په انفرادي توګه باندې د ننګرهار ځوانان کتابونه اخلي یعنی د مطالعې شوق په خلکو کې پیدا شوی کنه
د مطالعې شوق د پخوانه خده هغه مرهيله او امید چې موږ درلودو بیا هم مطالعه په کچه باندې لاندې او زی دلیل دا ګڼم چې د سوشل میډیا چې څومره عامي د مطالعې سره د خلکو علاقه په خوانه اندازه باندې نه پاتې کی خو په ټوله کې ویل شو چې مطالعه کون کې ډیر شي وی دي د پوخا په نسبت باندې ځکه چې دلته مثلا پونتونونه جوړ شول شخصي پونتونونه جوړ شول لیسی لري شوې د خلکو تعلیم ته مخه شو نو تابند مطالعه سره د خلکو سر او کار شو مجبور شو چې ځینې کتابونه ولولي د سیاسي علومو د پونځي یو محصل که مثلا نړیوال حقوق لولي په پونتون کې نو هغه مجبور دی چې د درسي موادو د پوره کېدو په خاطر باندې لاس د سی کتابونه بلابل واخلي چې هغه کې د نړیوال حقوق موضوعات راغلی وي او دغه سي جنې نور
په خو به د افغانستان او بل خصوص د ننګرهار نه هم په کتابونو پسې کتاب لورون کی په خبر تتل اوس ننګرهار ته راځي ختیس خبرندوی ټولنې ته هم د نور ولایتونو نه کتاب لورون کی راځي د تاسو نه په همدغه توګه باندې کتابونه اخلي او کنه
خوست پکتیا پکتیکا کابل لوګر مزار شریف هرات لوی کندهار دا ولایتونه دي چې د ځینو ته موږ کتابونه لیکو دلته خپل نمائندګان لرو
په کابل کې خو اوس داسې مطبوعې شته دي چې مثلا د یو کتاب ټولې چارې سر ته ورسې که هغه رنګوي که ساده وي که مجلد ډول وي او که هارد کارډ وي تاسو خپل کتابونه په کابل کې چاپ کوئ که په ننګرهار کې
اصلا د کابل او د ننګرهار ترمن مسله دا ده چې اول خو موږ په ننګرهار کې یو مجهزه مطبعه لرو چې دلته دي د کتاب مکمل کارونه وشي او کتاب دی په بشپړ ډول باندې دلته خپور شي او چاپ دي شي د دلیل شاید دا وی چې دلته په دوامدار شکل باندې برېښنا نشته او مطبعه چې ده ډېر برېښنا ته اړتیا لري پاتې د کابل مطبعه د کابل مطبعه چې دا وینر خونه لوړ دي کله په کابل کې مون کتاب خبرو توان د غیبه بیان نرخ لوړ وي او دلته مطالعه کوون کې چې دی هغه مروس نه لري چې په لوړه بیه باندې کتابونه واخلي هم دا اوس چې مون د کابل چاپ کوم کتابونه د کابل نه راوړو دا غي نرخ د ننګرهار د خبرو شو کتابونو سره تقریبا یو په دوه چنده فرق لري
نو تاسو دا خپل کتابونه چیرته چاپ کړ؟
مو خپل کتابونه چاپ د پاره پیښور ته خیبر پختونخوا کې چاپ کو. الته بیا د چاپ کورونه د کابل په نسبت باندې ارزان دي او په کم پیسو باندې چاپ کی.
نو څه فکر کې ک چرته د ننګرهار سرمایه دار خلک په ننګرهار کې مجهزه مطبوعه جوړ کی، فکر نه کې چې ډیره ګټه به وکړي؟
واقعا ک چرته د دې ځای سرمایه داران په دې برخه باندې سرمایه گذاری وکړي، ډیر زیاتې پیسې به ترلاسه کړي. زمون غوښتنه هم دا ده چې په دې برخه باندې باید سرمایه گذاری وشي. همدا اوس لږ تر لږه هر ورځ په ننګرهار کې تر لسو نوي کتابونه بازار ته راځي او چاپ کیږي او خپرېږي. نو ته فکر وکړه د میاشتې 300 کتابه شول، دا ډېر زیات جیګ رقم په یو کتاب کې لږ تر لږه 30,000 افغانۍ پورې لګښت موږ ورواچو، نو تقریبا 30 میلیونه افغانۍ شوي چې ډېرې زیاتې دي. نو زما غوښتنه دا ده چې دلته باید دغسې یو مجهزه مطبعه جوړه شي او په دې برخه باندې سرمایه گذاري وشي چې له بده وخته تر اوسه نه ده شوي. او بله مسله تر ټولو نه مهمه دا ده چې هلته که په مطبعه کې یو کس کار کوي، یو کس لږ تر لږه د 50 کسانو کار کوي، دا به په عین حال کې مستریم وي، دا به په عین حال کې چپیم کولی شي، فلمونه به مستی شي، دا به په عین حال کې یو ښه ډیزاینر وي، دا به لمینیشن به هم کولی شي، هر څه به کولی شي. خو په جلال آباد کې بیا د دې هر کار لپاره به ته بیل کس نیسي چې هغه هر یو کس به ډېرې پیسې غواړي. په پیښور کې بیا یوه خبر دا ده چې یو کس مثلا په 5000 پاکستانی کلدارو باندې تاسو کار کوي، خو دلته خو بیا نه
کدار ته وایي چې د خپل کاروبار نه څومره راضي؟
د خپل کار نه ډیر زیات راضي، ډیر زیات خوشاله یم په خپل کار کې. یو مقوله ده چې هم خرما هم ثواب د کتابونو کارم، تقریبا هم دغه سي ده. ځکه سره کار دی عموما د تعلیم یافته قشر سره وي، د قلم والا خلکو سره دی مخه وي. نو په دغه ځای کې ماکشتان ورونه چې دي زه دا غوی راتلونکي ته ډېر زیات خوشاله یم چې هغوی په دغه کار کې لږ تر لږه هره ورځ هلته مطالعه کوي، کار کوي، او ډېر زیات خوشاله دي. خو خلکو سره یې مخه ده، هم په مادي لحاظ باندې هم په معنوي لحاظ باندې، یو نیک کار دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې د بنگلو په اړه یو کلتوري رپورت ته تم کیږو. په پښتني کلتور کې بنگړي د خزینه سنگار توکو یو مهمه برخه جوړوي چې له ماشومتوب انجونې په لیچو کوي او د ژوند تر پایه پورې دا دود ژوندی ساتي. که څه هم ځینې وختونو کې د نجونو لیچې له بنگړو خالي وي، خو په خاصو ورځو او ځانګړو مناسبتونو کې له ماشومو نجونو نیولې تر پاخه عمر پورې مېرمنې په ډېر شوق خپلې لیچې له بنگړو ډکوي. د ډیوې په نوم یو انجلۍ د بنگړو د استعمال په اړه راته وایي.
بنگړي خو ځانګړي ورځې لري، ځینې خلک دي په کوژدو کې، ودونو کې، او ځینې خلک دي په اختر کې، او لوی اختر دی، وړوکی اختر دی، چې په دې کې بنگړي اچي. او بل دا چې ځینې جنکیانې هغه کوژدي ودونو دغه شیان هغه کې اچي. بنگړي خو ډېر هغه لري، خو یو چې دی شیشه دی، او بل مصالحې دی، او بل چې دی بلوري دی، یو چې دی هغه د سپینو زر یو قسم بنگړي دي چې د چرمو کالو سره اغوستل.
دا چې بنگړي په پښتني کلتور کې د نجونو د سنگار مهم توکی دی، ځکه خو یې د پښتو لنډیو او شعرونو ته لاره موندلې ده. شاعر او لیکوال عزت الله زواب همدې خبرې ته اشاره کوي.
شعرونو کې یاد شوي دي، نو شنه سره تور هر رقم بنگړي، اوس خو لا یو رقم بنگړي سیټونه راوتی دي، د ملي بیرغ غوندې تورې او بیا سرې بیا شنې، او لکه د ملي بیرغ رنگ یې هماغه سي چې خلکو دسمالونه او ټیکري او جامې د ملي بیرغ نه کړي، دغه سي اوس په بنگړو کې زمونږ ملي بیرغ ښکاری. نو دغه سي ډیر زیات یاد شوي دي بنگړي. خاطر پیر دی وای چې خاطر تا خو ویل چې شیخ مزه پکټ کې مات بنگړي د چاپ راته دي. نو په لنډیو کې راغلي دي بنگړي چې بنگړي نیم ښکته که نیم پورته چې په ښایسته لیچو د سر ولګوم.
اوس د بنگړو په شکل جوړ لاسبندونه هم بازارونو ته راغلي چې د خوښیو په میپلونو کې نجونې پر لیچو کې بندوي. خو د سیلۍ په نوم یو انجلۍ وایي چې لاسبندونه هیڅکله د بنگړو ځای نه شي نیولی.
لاسبند او دستبند خپل ځای لري، او بنگړي خپل بنگړي خو ډېر یو پخوانی تاریخ لري.
دي او بنګړي چې دی یو روا دی او رسم دی په زیب زینه د لحاظ بنګړي ډیر ښایسته دي زبندونه کله دومره ښایسته په بعضی نجونې په ودونو کې په محفلونو د نکریزو په شپو د زبند په لاس کړی چې د زبند نکریز د شپې سره هیڅ مناسب نه دی او دغه د زبند په خپل هغه ځین کې کولای شي کېدای شي هغه جنۍ محصله موزیکالی شي د زبند استفاده وکړي مګر په واده کې او په داسې یو محفل کې د بنګړي ډیر خم ښکاري او د هغې محفل د شور د زیاتوالي او د هغې د ښکلا د زیاتوالي سبب کیږي.
د جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه کې هم یو شمیر میرمنې د بنګړو په خرڅولو بوختې دي. یو میرمن هم وایي چې لاسبندونه د بنګړو ځای نشي نیولی. سره لدې چې اوس ګڼ خزینه کلتوري سینګارتو کې یا خو د وخت په تیرېدو سره لمنځه تللي او یا د لمنځه تلو په حال کې دي، خو بنګړي داسې یو کلتوري ارزښت دی چې تر ډېره به وپایي، او دا ځکه چې که ماشوم نجونې پلاستیکي بنګړي په لیچو کوي او پیغلې نجونې شیشهیي بنګړي خوښوي، نو د پاخه عمر لرونکي میرمنې بیا د سرو زرو کړۍ د بنګړي په نوم په لیچو کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل